د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 5 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور وژنې یو ځل بیا د کابل هغه ادعا ثابته کړه چې طالبان په پاکستان کې دېره دي او پټنځایونه لري. نور راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه به هم واوري. خو په سر کې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د سوریې په دوه ښارونو ترتوس او جبله کې نن په 14 کې له 100 زیات کسان ووژل شول، او د ترکیې په استانبول ښار کې د بشري حقوقو نړیواله سرمشري زنن پیل شوه او اوس هم روانه ده. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجی صافی چمتو کړي.
افغان حکومت له پاکستان غوړي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له دوه ورځې سفر وروسته نن تهران ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست له پاکستان غوړي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد اقدام وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن آزاد رادیو ته ویل چې د پاکستان په خاوره کې د ملا منصور او وژلو یو ځل بیا هغه ادعا ثابته کړه چې طالبان په هغه هیواد کې فعال دي او پټنځایونه لري.
پاکستان لپاره په کار دا ده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سول اړخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې تیره ورځ د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی. اوباما نن په ویتنام کې د خبرو پر مهال وویل چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یو مهم ګام دی.
This does not represent a shift.
د وایي د زمنګ په ستراتیژي کې بدلون نه سرګندوي، او موږ په ورځنیو عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونه یې کوي بیا ګډون نه کوو. زمنګ دنده د افغانستان سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته ده، نه دا چې زمنګ پوځیان د هغوی لپاره وجنګيږي. لبلی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې حمله انتقاد کړي او د پاکستان د حاکمیت له حق څخه سرغړونه بللې ده. د وزارت وایي امریکا تر دې حمله مخکې له اسلام آباد سره معلومات نه و شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له دوه ورځې سفر وروسته نن تهران ته سفر وکړ. ارګمانه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به په تهران کې د چابهار بندر ترانزیتي او ترانزیتي درې اړخیزه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د ایران له ولسمشر حسن روحانی، د هند له صدر اعظم نریندر مودي او د ایران له یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. او په غور کې نن د یوې علني محکمې په ترڅ کې وطن دولتي چارواکي په بند محکوم شول. لسمی د ازادي رادیو خبريال وایي چې د دغه ولایت د خاري محکمې رئیس غلام حضرت حبیب نن په یو خاري علني محکمه کې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ په یو شمیر پروژو کې د 112 میلیون افغانۍ د اختلاس په تور یو شمیر کسان په بند محکوم کړل. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئیس خوري.
په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د بشار لسد رژیم د واکمنۍ په دوه عمده شهرونو ترتوس او جبله کې نن په 14 کې تر 300 زیات ووژل شو. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې داعش د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې د مدیترانې پر غاړه شهر ترتوس کې نن 3 چاودنې وشوې. په ترتوس کې د روسیې سمندري تاسیسات هم موجود دي. څلور چاودنې د سوریې په شمال کې په جبله ښار کې شوې دي. زیاتې چاودنې انتحاري حمله کوونکو کړې دي. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې په ترتوس او جبله کې چاودنې د موټرو تمځای او روغتون په ګډون له خلکو په ډکو سیمو کې شوې دي. په استانبول کې نن د ملګرو ملتونو د سازمان په بلنه د بشري حقوقو نړیواله سرمشریزه پیل شوه چې پر نړیوالو بحرانونو به خبرې پکې وشي. د نړۍ د لشتلژه شپېتو هیوادونو مشران په استانبول کې د دې دوه ورځنۍ غونډې برخوال دي چې د نړیوالو بحرانونو له امله زیانمنو شوو خلکو ته د مرستو پر څرنګوالي به هم بحثونه وکړي. په نړۍ کې لشتلژه شپېته میلیونه انسانان اوسمهال بشري مرستو ته اړتیا لري او دا خلک د روانو بحرانونو لامل به کور شوې دي. د سرمشریزي ګډون کوونکو منله چې له بحران ځپلو خلکو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې اړتیا ته تربل هر بیړنۍ مرستې اړتیا تربل هر وخت زیاته احساسیږي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال یان الیاسن پرون په استانبول کې خبري غونډې ته وویل چې تربل هر وخت له هغو خلکو سره چې طبيعي او انساني آفتونو ځپلې دي د همغږي او همکارۍ لپاره زیاته اړتیا لیدل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن پر ویتنام د وسلو د وارداتو بندیز چې تقریبا څلور لسیزی وړاندې لګیدلی و لری کړ. ولسمشر اوباما نن د ویتنام په پلازمینه هانوی کې څرګنده کړ چې د حرکت به له ویتنام سره د امریکا اړیکې عادي او هغه غبار به چې د سړې جګړې له وخته پاتې دی لری کړی.
The United States is fully lifting the ban on the sale of military equipment.
د امریکا متحده ایالات په بشپړ ډول پر ویتنام د پوځي وسلو پر خرڅلاو بندیز چې تقریبا 500 کلونو راهیسې لګیدلی و لری کوي. خو موږ او په دفاعي چارو کې زموږ د ټولو شریکانو لپاره دا مهمه ده چې دغه خرڅلاو باید د هغو دقیقو شرایطو پر اساس وي چې د بشري حقوقو څرنګوالی هم پکې شامل دی. خو دا بدلون به ډاډ ورکړي چې ویتنام له ځانه د دفاع او د سړې جګړې د پاتې غبار او فشار لری کوي ول لپاره ضروری وسایل ترلاسه کوي. پر ویتنام د وسلو د واردولو بندیز په 2014 میلادي کال کې په نسبي ډول لوړ شوی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما درې ورځې په ویتنام کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر علی بعدی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یادایش څخه د فلوجه شهر د بیرته نیول لپاره د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ. عبادی پرون شپه په ټلویزیوني وینا کې وویل چې عراقي ځواکونه د داعش پر ضد جګړه کې د ستر بری شبیته د نږدې کېدو په حال کې دي. فلوجه د بغداد په لویدیځ کې په 15 کیلومتر کې پروت شار دی. او د تاجکستان د ټاکنو د مرکزی کمیسیون چارواکو نن وویل رای ورکونکو په قانون کې هغه تعدیلونه تایید کړي چې پر اساس یې ولسمشر امام علي رحمان پر قدرت خپل کنټرول لا زیاتولی شي. د کمیسیون په وینا د انتخاباتو ابتدایي نتایج څرګندوي چې لشترژه 4.5% رای ورکونکو په قانون کې د 1.5% تعدیل شویو موادو ملاتړ کړی دی. په دې ټاکنو کې 2.5% تاجکانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو ګډون کړی و. د تعدیل پر اساس د ولسمشر امام علي رحمان لپاره په واک کې د پاتې کېدو حد له منځه تللی او د جمهوري ریاست کاندیدانو ته د عمر حد له 15 کلونو 10 ته راټیټ شوی دی. دا د تاجکستان جمهوري ریاست ته د ولسمشر امام علي رحمان د 9 کلن زوی رستم امام علي رحمان تر مخ کېدو امکانات هم زیاتوي. په قانون کې د نوي تعدیل پر اساس په تاجکستان کې د مذهبي افکارو پر بنا د سیاسي ګوندونو پر جوړولو هم بندیز لګیدلی دی.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې به ووري چې افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هڅې اقدام وکړي، لکه امریکا چې د ملا اختر محمد منصور د وژنې په برخه کې وکړ.
د پاکستان لپاره په کار ده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سولارخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي.
په نورو موضوعاتو کې د ترکیې په استانبول ښار کې په یوه نړیواله غونډه کې د مهاجرت د بحران په اړه خبرې کیږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
په ټوله کې افغانستان تلاش لري چې د افغان کډوالو کور دننه د بې ځایه سو کسانو سره د نړۍ په سطح باندې توجه او همکاري جلب کړي.
جمهوری ریاست وایي تر څو چې ولسی جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نکړي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې به تړلې وي. او قرغیزستان د سیمایزو مسایلو په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یوه نوې برخه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او د هم د خبرونې لومړی موضوع افغان حکومت له پاکستان غوښتنه دي چې په خپل خاوره کې د میشتو وسلوالو مخالفینو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه امریکا چې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور پر وړاندې وکړ. د ولس مشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل د پاکستان په خاوره کې د مولا منصور وژلو یو ځل بیا هغه ادعا ثابت کړه چې طالبان په پاکستان کې فعال دي او هلته پټنځایونه لري. لبل خو افغان کارپوهان وای پاکستان چمتو نه دی چې د افغان طالبانو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي ځکه د دوی په باور وسلوال طالبان د پاکستان ستراتیژیکي ګټه خوندي کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د افغان حکومت هغه ادعاوی وس نړیوال ملاتړ را خبروي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو زالی او پټنځایونه د پاکستان په خاوره کې دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وای چې د پاکستان په خاوره کې د مولا منصور وژل د دغه ادعاوی یو بل ښکاره ثبوت ګڼل کیږي. خغلی مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له پاکستان او غوښتل چې د افغانستان په اړه په خپل سیاست له سره کتنه وکړي.
د پاکستان لپاره په کار دا ده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سولارخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي تر څو افغانستان په آرام شي او هم په پاکستان کې امن راشي. دا زموږ غوښتنه ده چې د دغو وسلوالو د هغو طرحګرو چې په افغانستان کې ناامني جوړ پښ په خاوره کې وشي د غو پر وړاندې باندې د شي اقدام وکړي لکه امریکا شي اختر منصور وایي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي د اوسامه بن لادن له وژل کېدو او د مولا عمر له مرموزې مړینې وروسته د مولا منصور په نخښه کول دریم ښکاره ثبوت دی چې طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري. افغان چارواکي وایي چې مولا اختر منصور د شنبه په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په حمله کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طالبانو د مشر مولا اختر منصور وژل کېدل تایید کړی دي او ویلي دي چې دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اساسي پرمختګ دی. یو شمیر لیدیزو او پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو د خپل راتلونکي مشر د ټاکلو په اړه په خپلو کې غونډه کړې او د مشرتابو لپاره د مولا عمر د زوی مولا یعقوب مولا شیرین او سراج الدین حقانی باندې غور روان دي. بلخو افغان کارپوهان وایي پاکستان چمتو نه دی چې د افغان طالبانو پر وړاندې پریکنده اقدام وکړي ځکه د دوی په باور وسلوال طالبان د پاکستان ستراتیژیکي ګټې خوندي کوي. د جمهوریت ریاست پوخانی سلاکار وزیر او د چارو کتونکي شهزاده مسعود ازادي رادیو ته ویل پاکستان به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې داسې اقدام ونکړي لکه امریکا چې د مولا منصور په وړاندې وکړ.
پاکستان خو د خپل استراتیژیک اهدافو لپاره چې هغه څه غوښتنې دی لري د افغانستان او د هغې لپاره خو دا بهترینه وسیله ده د پاکستان لپاره چې دوی نه کار واخلي. نور له هغې لحاظه زه فکر نه کوم چې پاکستان داسې عملي اقدام د دوی په مقابل کې وکړي لکه څنګه چې امریکا دغه پرون یو عمل وکړ.
ښاغلی مسعود زیاتوي چې ممکن امریکا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د څلور اړخیزو غونډو له ګډونوالو غوښتي چې که طالبان سولې ته نه چمتو کیږي باید پر وړاندې پوځي اقدام وشي. خو دا معلومه نه ده چې د مولا منصور وژل هم د همدغه ژمنو برخه وه او کنه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای بیا وایي طالبان باید پوه شي چې پاکستان هم ورته خوندي ځای نه دی، له همدې موقع نه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست له پاکستان غوښتي دي چې د هغه هیواد په قلمرو کې د میشتو وسلوالو مخالفینو پر ضد اقدام وکړي، داسې اقدام وکړي لکه امریکا چې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور پر وړاندې وکړ. خو پاکستانی او بخې امریکایي چارواکو مخکې ویلي دي چې د مولا اختر محمد منصور پر موټر له حملې مخکې هم د افغانستان حکومت او هم اسلام آباد ته خبر ورکړی وو. نو آیا د مولا اختر محمد منصور وژنه به له پاکستان سره په مشوره شوي؟ تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ خپل نظر د افغان بي سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. په همدې خبرونه کې به مونږ له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس واورئ چې د کابل چپ ورځپاڼو نن د همدې ځانګړې موضوع په اړه کوم مطلب خپره کړی دی. به هم رحمت الله افغان ته وښیي چې د کابل د نن چپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
کابل چاپ نننیو ډیری ورځپاڼو خپلې لیکنې او تبصرې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا منصور د وژل کېدو او د هغه ځایناستې ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، امریکا رسمن تاییده کړې چې ملا منصور یې د پاکستان په خاوره کې وژلی. وړاندې په مطلب کې راغلی، له اسامه بن لادن نه راوروسته ملا منصور د وسلوالو ډلو دویم مشر دی چې د امریکا له لورې په پاکستان کې وژل کېږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، طبیعي ده چې طالبانو ته د دوی د مشر وژل کېدل لوی ګزار دی، خو دا ورته یو ښه درس هم کېدای سي. لیکوال طالبانو ته سپارښتنه کوي دوی باید وپوهیږي چې په ټوله کې په هیواد او سیمه کې روانه جګړه پردی ده، هر څومره چې اوږدیږي قرباني افغانان ورکوي. کابل پوست ورځپاڼې د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل له قوله لیکلي، د تیت او پرک طالبانو لپاره به د نوي مشر ټاکل ستونزمن کار وي، خو احتمال لري چې سراج الدین حقانی یا ملا برادر د طالبانو نوی مشر وټاکل سي. د چراغ ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې، په داسې یو حالت کې د طالبانو د مشر ټاکل څه ساده او اسانه خبره نه ده، او دا به ستونزمنه وي چې وسلوال طالبان د ملا منصور بدل پیدا کړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید په دې اکتفا ونه کړي چې د ملا منصور له وژل کېدو سره به جګړه ختمه سي. ملي ارمن ورځپاڼې لیکلي، د ملا منصور وژل کېدل به د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور او زیات کړي. بلخوا سرنوشت ورځپاڼې لیکلي، د ملا منصور وژنه به د روانې جګړې له کمېدو او د طالبانو له منځوي کېدو سره مرسته ونه کړي. وړاندې په مطلب کې راغلي، په هغه صورت کې چې حقاني شبکه د دې ډلې مشري په غاړه واخلي، د طالبانو ترمنځ د احتمالي ګډوډۍ مخه به ونیسي. د سرنوشت په سر مقاله کې یادونه شوې، ملا منصور نه لومړنی طالب مشر دی چې وژل کېږي، او د لیکوال په باور نه به هم وروستی وي. د سر مقالې لیکوال وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه کوي چې طالبانو ته پکار ده چې خپله لاره بدله کړي او د سولې او امن لاره دې غوره کړي. د هیواد په سر مقاله کې راغلي، له شک پرته د ملا منصور وژنه د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې لویه تشه رامنځته کړې ده. د لیکوال په باور ملا منصور د سولې پر وړاندې لوی خنډ و، او ده د طالبانو مشرانو ته اجازه نه ورکوله چې د افغان حکومت له استازو سره وګوري. افغانستان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د ملا منصور وژنه د طالبانو د رهبرۍ لپاره یوه درنه ضربه، او د طالبانو په تشکیلاتو به نه جبران کېدونکی ګوزار وي. د لیکوال په باور ممکن د دوی په رهبرۍ کې اختلافات نور هم زیات سي، او طالبان په څو ډلو وویشل سي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واوري.
د ترکیه په استانبول ښار کې د ملګرو ملتونو په بلنه نن نه یو نړیواله سرمشری زروونه ده چې افغانستاني هم په اجنډا کې شامل موضوع ده. په دې غونډه کې د نړیوالو بحرانونو پر وړاندې د مناسبې مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په دې سرمشری کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان پناه غوښتونکو او کډوالو په اړه له چارواکو سره خبرې او بحثونه کوي. صالح محمد صالح په ترکیه کې د اجرائیه ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړي، او په پیل کې ترې پوښتلي چې افغانستان په دې مهمه سرمشریزه کې له کومې اجنډا سره ګډون لري.
د افغانستان څخه اجرائیه رئیس په مشرۍ په دې سرمشریزه کې ګډون کړی دی. تمرکز به د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ستونزو پر حل، په کورنۍ کچه د افغانستان په سطح د کورنیو بې ځایه سوو اشخاصو وضعیت ته رسیدګي، او تر څنګ د طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه د متضررینو سره پر مرسته باندې وي. افغانستان دا مهال لوی تعداد کډوال لري چې هغوی اروپایي هیوادونو ته تللي دي، اول ته د پناه غوښتنه کوي. په دې موضوع به بحث کېږي. په ټوله کې افغانستان تلاش لري چې د افغان کډوالو کور دننه د بې ځایه سوو کسانو سره د نړۍ په سطح باندې توجه او همکاري جلب کړي.
او افغانستان څه تمه لري چې نړۍ به رښتیا هم ژمنه ورسره وکړي، خصوصا د مالی مرستې ژمنه چې افغانستان همیشه تمه لري؟
د افغانستان د کډوالو ستونزه یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا ستونزه نړۍ په سطح باندې مطرح ده، او دا مشخصا په اروپایي هیوادونو کې د هغو هیوادونو لپاره هم مشکل غوندې ده. بنا زموږ توقع ده چې اروپایي هیوادونه ټول کې نړۍ به د دې مشکل د حل لپاره د افغانستان لاسنیوي کوي، او په دې برخه کې به ګډ کار کوي. و به ګورو دا به تر اوسه پورې لا هم وختي وي چې موږ د مالي مرستې یا نور تخنیکي همکاري په اړه باندې
بحث ولرو، اما تر سرمشری دروست به دا پډاګه سي چې نړۍ کوم هی وادونه یا کوم سازمانونه په دې چاره کې زموږ سره مرسته کوي.
دا غونډه په داسال کې جوړیږي چې د افغان پناهغښتونو او کډوالو غټه سنځه ده چې ځینې اروپایي هی وادونه ویلي دي چې دوی افغان کډوال نه مني او یا هم ځینې نور فیصله کړې ده چې خپل خاورې څخه باسي. دا موضوع به هم مطرح کیږي په دې سرمشری ځکه
په ټول کې د کډوالو وضعیت رسیدګي د هغوی د ستونزو حل او د هغوی سره همکاري ده. بیان ټول هغه صحیح چې ټول هغه مشکلات چې افغان کډوالو ته ایجاد شوي دي، په ټوله کې افغانانو ته په کور نه او د باندې ایجاد شوي دي، په حقوقو باندې به بحث کېږي. د بحثونو مشخصات او مهم ټکي به تر ملاقاتونو او تر دې ناستې وروسته پورې په ټاګه کېږي. اما په ټوله کې د افغان کډوالو او د کورنۍ بې ځایه پر وضعیت باندې بحث په موضوعاتو کې شامل دي.
د اجرایا ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تر هغه چې ولسی جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نکړي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې بندي وي. د جمهوریت ریاست یو ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د ولسمشر تقنینی فرمان میاشت مخکې جرګې ته استول شوی، خو لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. لکابله محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
جمهوریت ریاست وای دوی له خپل اړخه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لازم ګامونه پورته کړي، خو د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان نه تصویبېدو دا پروسه ټکنۍ کړې ده. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته ژمن دی او لازمه ده چې ولسی جرګه هم ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان تصویب کړي.
دا د یو میاشت کې دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو فرمان په ولسی جرګه کې دی. تر څو پورې شي فرمان د ولسی جرګې له خوا څخه تایید نشي، په قانوني لحاظ باندې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره هیڅ ډول لار نشي پرانستل کېدلای.
شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسی جرګې ته د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د جمهور رئیس دویم تقنینی فرمان د پارلماني چارو وزارت له لوري واستول شو، چې هغه مهال د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي و چې تر 15 ورځو به دغه فرمان تصویب او یا رد کړي. ولسی جرګې تر دې وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو د غوراوي د کمیټې د کار په اړه هم د جمهور رئیس لومړی تقنینی فرمان په اکثریت رایو رد کړی و. که څه هم پر انتخاباتو د څار بنسټونه تاکید کوي چې انتخاباتي اصلاحات باید لزند پرته پیل شي، خو د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د دې امکان ډیر دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس دویم فرمان هم رد شي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زای
په دې مورد کې زیرفت کمیسونو ته دغه فرمان رسیدلی ده، چې ما په څومره دغه خبرې ما اکثریت کمیسونو دا رد کړی ده او موږ رئیس جمهور سره د طرحې په مورد کې هغه موافقه کړې وه چې طرحه د تعدیل راشي نو قانون مند راځي، په هغې کې موږ تغیرات راولو. دا قانون اساسي سره په ټکر کې ده او بیا راځي.
دا چې له یوې خوا ارګ مڼۍ د ولسی جرګې له لوري د جمهور رئیس د تقنینی فرمان له تصویب پرته انتخاباتي اصلاحات ممکن نه ګڼي، او له بل پلوه ولسی جرګې د فرمان د بیا احتمالي ردیدو خبره کوي، د انتخاباتو برخلیک به څنګه شي او بالاخره قانوني حل لاره څه ده.
په کابل کې د قرغیزستان سفیر وایي هیواد د کابل او بشکیک ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. ایواز بیگ عبدالرزاقوف ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل د کرنیز کنسرسیوم جوړول، د قانونو کیندنه، د ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو راوستل او د وسپنې د پټلۍ جوړول هغه پروژې دي چې د هیواد په افغانستان کې عملي کول غواړي. اجمل تورمان له کابل راپور راکوي.
په افغانستان کې د قرغیزستان سفیر وایي هیواد چمتو دی چې د سیمه ایزو او اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا د پراخولو په برخه کې د افغانستان ښه همکار وي. ایواز بیگ عبدالرزاقوف ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل په همدې هدف ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څو اقتصادي او سوداګریز تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. ښاغلی عبدالرزاقوف وایي هیواد هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه لوړه شي.
اقتصادي همکاري ډېر ارزښت لري. موږ هیله من یو چې راکړه ورکړه زموږ ترمنځ ښه شي. د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ تفاهم لیک د لاسلیک لپاره باید هڅه وکړو. د سوداګرۍ د هڅونې او ملاتړ لاسلیک
قرغیزستان د افغانستان هغه شمالي گاوند هیواد دی چې ډیپلوماټیک اړیکې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 میلادي کال کې پیل شول. افغانستان له دغه هیواد څخه تر ډیره ماشینونه پرزي او د غسلو کالي راواردوي او په بدل کې وچه میوه، فرشونه او حبوبات نوموړي هیواد ته صادروي. په افغانستان کې د قرغیزستان سفارت د معلوماتو لمخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې کچا په 2019 میلادي کال کې له 532 میلیون ډالر پورې رسیدله. کاسازر د قرغیزستان نوې پروژه ده چې سیمې او افغانستان ته ډېر اقتصادي ارزښت لري. د دغه پروژې له لارې چې کار یې تیر او نه پیل شو، د قرغیزستان 1300 میگاواټ برېښنا د تاجکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شوه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر نن د امریکا په یو هوایي حمله کې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د هغه مړینه افغانستان ته د سولې دروستو په هڅو کې مهمه پیښه ده. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخه د طالبانو سرچینو هم تایید کړي چې مولا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی او د نوې مشر د ټاکلو لپاره د طالبانو شورا د خبرو په حال کې ده. په دې اړه له ملالی بشیر څخه نور جزئیات واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی. د ویل چې دا پیښه د افغانستان د سولې په بهیر کې د یوې مهمې پیښې په معنا ده. د شنبه په ورځ د پاکستان په خاور کې د امریکا په هوایي حمله کې د مولا منصور وژل کېدل طالبانو ته د سختې ضربې په معنا ګڼل کیږي. د افغان طالبانو شورا د یک شنبه په ورځ د امریکا په هوایي برید کې د طالبانو د وژل سوي مشر د ځایناستي ټاکلو په مقصد غونډه درلوده. دا خبره د طالبانو دوه سرچینو رويټرز خبري اژانس ته کړي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړي چې مولا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل سوي. اوباما چې د درو ورځو لپاره ویتنام ته تللی ویلي منصور د سولې په خبرو کې جدي هڅې ردولې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري خبريالانو ته د پاکستان په خاور کې دغه حمله په اړه ویل
موږ د مولا منصور په اړه د دې ارادي اړوند له پاکستان او افغانستان سره وګدي خبرې کړې وي او د دواړو هیوادونو مشرانو ته د دې هوایي حمله په اړه خبر ورکړل شوی و. زبا د پیخې د وخت په اړه نورو جزئیاتو ته نه ځم.
مولا منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې د طالبانو مشر وټاکل سو او دا ورسته له هغه چې د طالبانو د ډلې د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تایید سو چې هغه وخت دوه کال وړاندې مړ شوی و. مولا اختر منصور د شنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان سیمه په احمدوال سیمه کې هغه وخت و جلسو چې د بي پيلوټ الوتکې څخه د د پر موټر توغندي وشتل سو. پاکستان د امریکا دغه اقدام په اړه اعتراض کړی او ویلي دی چې د بي پيلوټ الوتکې دغه حمله د پاکستان خپلواکي سرغړونه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې د تهدیدونو پر وړاندې بیا هم اقدامات کوي. د فرانسې خبری اژانس تر راپور لمخې دغه هوایي برید د امریکا او پاکستان اړیکو ته زیان اړولای شي. امریکا مخکې هم په پاکستان کې د نن د بي پيلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي او د افشا شوي اسناد لمخې اسلام آباد د دغه حمله خبره له امریکا سره په پټه منلې و خو په ښکاره به اعتراضونه کول. خو د فرانسې خبری اژانس تر راپور لمخې دا ځل پاکستان ټینګار کوي چې له حمله وروسته د امریکا له خوا ورته حال ورکړل سو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله خوګیانی له کابل په خپل سمس کې لیکلي زما نظر دادی چې دا برید هم ښایي د پاکستان او هم د افغانستان په مشوره شوی. پاکستان د پیسو په خاطر هر څه کوي او بل دادی چې د طالبانو نه د ویرې له کابله هیڅ غږ نه کوي. یو بل اوریدونکی زیرک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي مولا اختر محمد منصور پرون د ډرون په بریټ کې نه بلکې څو میاشت نه دی وژل شوی بلکې څو میاشتې مخکې وفات شوی دی او امریکا او متحدینو یې د سولې د خبرو لپاره دا موضوع پټه ساتلې و. البته دا د دوی نظریه اټکل دی. یوسف له خوست ولایت څخه له ځادي میدان ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي کله چې امریکا دا بریټ کاو افغانستان خبر کړی وو خو پاکستان یې نه خبر کړی او په همدې دلیل پاکستان دا بریټ وغانده. او محمود روشن له یو ځای چې ندی لیکلي لکوم ځای په خپل سمس کې لیکلي چې د طالبانو د مشر وجل کېدل به د سولې پر خبرو منفي رول ولوبوي. زمون غاغله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي د مخام پر او بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونی پیلېږي چې د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. تاسو کولای شئ چې د سهار له او د مخام تر او د مخام له او د سهار تر او د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ووري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو د شیبه زموږ غږ له ازادي رادیو ووري وخت د مسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فرشته جلال زئی ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن تایید کړ چې طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. ولسمشر اوباما نن په ویتنام کې څرګنده کړ چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم ګام دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تهران ته ولاړ. شغل غنی به له هند او ایران سره د چابهار بندر موافقه لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن پر ویتنام د وسلو د وارداتو بندیز چې څو لسې وړاندې لګیدلی و لري کړ. په سوریه کې نن په لشتر لږه وو چاودنو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. او په استانبول کې نن د ملګرو ملتونو د سازمان په بلنه د بشري حقوقو نړیواله سرمشریزه پیل شوه چې پر نړیوالو بحرانونو به خبرې پکې وشي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري او سم مرزیه احمدزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان جمهور رئیسات وایي تمه ده چې نن له غرمې وروسته د افغانستان، ایران او هند د ترانسپورت د وزیرانو لخوا د چابهار بندر درې اړخیزه ترانزیتي تړون لاسلیک شي. د جمهور رئیسات مرسیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ایران د ولسمشر حسن روحانی او د هند د صدر اعظم نریندرا مودی په حضور کې لاسلیک شي. مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په پام کې د چې د درې وړ هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتي موافقه نن دوشنبه لاسلیک کړي.
مرتضوی زیاته کړه چې افغان حکومت غواړي له بیلابیلو لارو له نړۍ سره تجارتي اړیکې ټینګې کړي. افغان چارواکي هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یوه متبادله لار ولري. یوش می قطری سوداګرو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ډاډ سرګن کړ چې دوی غواړي په افغانستان کې د انرژي، کرنې او بانکداري په برخو کې پانګونه وکړي. جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې قطری سوداګرو له ولسمشر غنی سره په دوحا کې ولیدل او ډاډ سرګن کړ چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایطو، نفوس او ټولو موجوده ځانګړنو ته په پام په دې هیواد کې د پرمختګ کې زمینی وجود لري او د پانګونې لپاره شرایط هم برابر دي. بیان لمخې افغان ولسمشر قدری سوداګر وه سوال چې د تولیداتو د زیاتوالي، د بریښنا د زیاتولید، طبي سرچینو د رئیسلو د ظرفیتونو په لوړولو او د افغانستان په ترانزیتي مرکز د بدلولو لپاره خپل مرسته او پانګونه وکړي. په کابل کې د قرغزستان سفیر د کابل او بشکک ترمنځ د اقتصادي او سوداګریز اړیکو په پرختیا ټینګار کوي. ایواز بیگ عبدالرزاق اوف له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په همدې هدف تمه ده چې ډیر ژر د دوړ هیوادونو ترمنځ سو اقتصادي او سوداګریز هوکړې لیکونه لاسلیک شي. د قانونو استخراج، کرنیز کنسرسیوم او د ریل پټلۍ جوړول له هغو پروژو څخه دي چې قرغزستان غواړي په افغانستان کې پلي کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1460 افغانۍ.
زمن غاغل ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ چپ 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 چپ په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو، د خبرونه په دوام کې لومړی د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ډیره بخښنه غواړم. لومړی د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه، او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې ګل محمد بیرته خلی ته راستون شو او ډیر خوښ دی. اوس په واوري چې ناصر او نور محمد لچانا سر ټکی.
خیر جمیله، زه دې پناه کده مخدر توکو د قاچاق په تور دولت ته په گیروار کړم، بیا به پوشی. اوهو، ناصر چیرې منډی وهی؟ څه خبره ده ناصر؟ خیرات خو بوی ولیا خو منډی وهی؟
دا اسلام د شپلی وهلو غږ می واورید، لکه چې اسلام له باندې خوش شوه.
اسلام څه کوي؟ هغه د اکرم خان شپون دی، میگی پیایی. هغه بیچاره خو باید شپږ میاشتې نورم په زندان کې تیرې کړي.
ښه، ما وویل لکه اسلام خوش شوی دی. خدای دې د اسلام مال شي، موږ یې ناحقه له ځانه سره زنداني کړي وو.
اسلام خو پولیس ته زموږ نوم نه و ورکړی، دا خو د جمیله او سعید کار و. خیر، هغوی به هم پوه شي.
هر یوې چې وو، بس موږ یې په ټول کلي کې بدنامه کړو.
یوازې د کلي خلک نه، کور کې م چې لږ دیخوا واخوا خبرې وکړم. پلار مې یو څه او مور مې بل څه راته وایي. داسې فکر کوم چې موږ به په رښتیا کومه ګناه کړې وي. وی ناصره، هغه خو به ګل محمد نه وي.
کوم؟ او دی، هماغه خپله ګل محمد دی. ته خبر نه چې ګل محمد بیرته راغلی؟
خبر یم، خو له لرې نه راته بل ډول ښکاره شو.
سلام علیکم هلکانو، څنګه داسې غمجن ناست یې؟
هېڅ، هسې مو پخوانۍ کیسې کولې. ته ووایه څنګه یې، په خیر راغلې؟
خیر یوسې، شکر دی ښه یم.
خوش چې په خیر راغلې ګل محمده. کله چې ته په کلي کې نه وې، موږ پوه شولو چې ته د کلي په هلکانو څومره ګران یې.
هو والا، د احمد په واده کې مو ډېر یاد کړې، ویل مو چې کاشکې تم وای.
خیر یوسې، خوش چې احمد خو واده وکړ. زم چې مسافر وم، د ټولو په قدر پوه شوم. تاسو څنګه دلته راغلې او یوازې څنګه ناست یاستئ؟
اول ته ووایه چې ته څنګه دې خواته راغلې.
زه خو ان د خپل کلي خاورو پسې خفه شوی وم، هرې خوا چې ځم د کلي له غرونو او ویالو نه خوند اخلم.
زه خوش چې ته دې خوا راغلې او سره مو ولیدل.
نور محمده، هغه د هسکو چنارونو خوا ته چې دی، هغه داسې نوی ښکاري راته.
هغه د خښتو بټۍ ده، عبدالسلام جوړه کړې وه. د کلي ډېر ځوانان هلته په کار بوخت وه.
ښه، دا خو تر اوسه چا نه ویلي راته، مګم اوس خو یې نه دود پورته کیږي او نه داسې ښکاري چې خلک خښتې پکې ووهي.
وروره، د لوګي او بوی له لاسه ټول کلیوال په عذاب ول، او د کلي ماشومان او له درسه پاتې وو.
ښه دی چې اوس خو له دې لانجو نه خلاص شولو.
ښه نو بیا خیر کې څنګه شوه؟
د کلي خلکو له عبدالسلام سره خبرې وکړې، خو عبدالسلام ونه منله.
بیا نو خلک لاړل د چاپیریال ساتنې ریاست ته یې شکایت وکړ. وروسته له هغه ځای نه یو کس راغی او د بټې کار یې پې ودرو.
ښه، زه ښه شو. رښتیا اسلام په څال کې دی، جوړ دی؟
او اسلام خو تر اوسه په زندان کې دی.
هو خبر شوم، شپږ میاشتې قید پې راغی. ورته خفه شوم، لږ خوش باوره هلک دی. کاشکې داسې کارونه نه وای کړی چې بندي شي.
موږ هم بغیر له دې چې کومه ګناه وکړو، یو څه موده ورسره بندي وو.
هو تاسو خو بې ګناه وای. خبر شوم چې تاسو هم بندي شوی وئ.
مونږ بندي خو یې چل کړی و ګل ماما ده. خو خیر
چا چل کړی و؟ زمونږ له کلي نه څوک و؟
های های زه ګل ماما ده، خبرې پسې مه ګرځه. هغه کسانو چې مونږ باندې دا چل کړی و پوه به شي چې یوه ډوډۍ څو پتیرې دي.
تر کوره به پیاده ځو، خو زه ډېره ستړې شوم.
لا تر اوسه څه شوي؟ او بیا زه نه وایم، ته وایې.
ولې داسې وایې د عبدالله پلاره؟
ځکه وایم د کار او معلمۍ شوق تا کړې او ستړې زه در سره یم.
خیر دی، یوه ورځ به ته مراسره اوسه شې. راځه خدای مهربانه دی، له دې وروسته به آرامه شو او یو مړی حلاله ډوډۍ به خپلو بچیانو ته پیدا کړو.
اوس مې په دې خبرو خوشحالوې؟ سم کار دې راته وکتو، پوره ورځ لاړه تېره شوه، یوه عرضه مو ورکړه او بس.
خیر، ناوخته ورغلو، بله ورځ به وخته راشو.
همالته یو کس راته وویل چې ولې دومره ناوخته راغلې. او ښځې، زه خو ستړی شوم، د چنار سوري ته به کینم.
هو زه هم ستړی شوی یم، زه به هم کینمه.
ای که زامنو مو هماغه بټۍ کې کار کوو، اوس به ولې دومره سرګردانه کېدو؟
د عبدالله پلاره، ته لا د بټۍ په تړلو خفه یې؟ زه چې هر ځل ورته ګورم د عبدالله ژوبله پښه مې سترګو ته درېږي.
د زوی په پخه خو مې زه هم خفه یم.
له خپلې خبرې نه تېرېږې، یعنې په بټۍ خفه یې؟ ها
هو پوهېږې، هغه د کلي دوکاندار ملنګ چې دی، د هغه یتیمانو ورارونو هم په بټۍ کې کار کوو، اوس هره خوا بیکاره او بېروزګاره ګرځي، ډېر خفه ښکاري.
هو خو کاشکې همدا بټۍ له کلي وتلې جوړه کړې وای او ماشومانو پکې کار نه کولای.
هو د دوو درېو کلو بېکاره ځوانان به ورسره په کار بوخت وې.
سړیه بس دی، ستومانی به دې وتلې وې. درځه چې کور ته ځو، الکان ښوونځي ته ځي، ورباندې ناوخته بشي.
زه چې ځو.
دا به څنګه شي؟ له یوې خوا بټۍ وتړل شوه او له بلې خوا ګل محمد بېرته راغی او بېکار هم دی، که دوکان بېرته رانه واخلي
څه. ملنګ کاکا، ملنګ کاکا، لوبیا درنه تویه شوه، ما دال غوښته او ته لوبیا راته تلې.
څه دا؟ هو رښتیا، تا خو دال ویلي وو. دا دی، اوس به دال درته وتلم. خیر
ودرې کاکا، لوبیا زه ټولوم، ته دال راته وتله.
زما چرت نن په ځای نه دی.
ملنګ کاکا، کاشکې د جان اغا ته ویلي وو چې دوکان کې ناست وای.
جان اغا او دومره خی ها سودا دې در واخله، مایده پیسې خو مې در کړې.
هو کاکا، را دې کړې، زه لاړم.
ځه په مخه دې. ښه دې روزګار بیخي ګنس کړی یم. ښه نو هر څه کې مو چې خیر وي، خدای دې هغه را پېښ کړي.
ملنګه، ولې داسې چورتي یې؟ زه دې بدمشه لنده لکه چې په دوکان کې کار ښه نه و، که څنګه؟
هو نن مې کار چندان ښه نه و، خدای داده، نورې ورځې تا هم سودا پسې راتلې، نن خو تا هم سودا وانخیسته.
زړه دې بدمشه، زه اوس هم سودا پسې نه یم راغلی. راغلم چې پوه شم چې ته په دوکان کې یې او که ګل محمد.
ولې ګل محمد خو به څه نه یې درته ویلي؟
نه څه به وایي؟ زړه دې بدمشه، له بهر نه راغلی که نه، حتمان به ستا پیسې بېرته درکوي.
زه هم د همدې لپاره اندېښنه کوم چې پیسې به لري او دوکان به له ګروه خلاص کړي او زه به بیا بېکاره پاتې شم.
زړه دې بدمشه، دوکان یې دی، زړه یې نو پیسې به یې پیدا کړي وي. اوس خو ستا هغه وریرونه هم بېکاره دي که نه؟
هو هغې بټۍ خو د کلیوالو ځای نه ونیولی چې خلک پسې را ووته، هغه ډېره ښه وه، جان اغا دوی په کار پکې بوخت وو.
که د کلیوالو ځای نه ونیولی خلک خو یې ناروغه کړي وه. زه دې بدمشه، زموږ د ونو پاڼو ته هېڅ کتل نه کېدل.
خدای داده، ته هم عجب سړی یې، زه هسې هم خفه یم او ته هم داسې خبرې کوې، جګېږه.
ځه زړه دې بدمشه، زور دې په ګل محمد نه رسېږي، زړه دې په ماته شوې.
د
ډیر خوشاله
یم.
نه 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 په خپله
مزه
خپله. ای ښه چې دی یو ډول نیو خوړو په خول مزه کړل. کوم مواد درلودل بیا یو ځل پخې کی او که خوندورو بیا خپل معلمې تمره بلیږي.
دا سمه وای لورې څوک فکر ونه کی چې زمونږه معلمه رشوت غواړي.
نه زه پوهې کوم چې دا سی فکر نه کوي. از خوټو کې کوم تاسو خو پوهیږئ چې لاره رشوت اخیستو او ورکول نه زما ډیر بد راځي او د اسلام له نظر امر رشوت حرام دی.
اجرې ترورې زار لکه ته خو یو بېمانه کزه ده. دا خبرې هیڅ وخت نه کوي او کومه پخکه زبېات مان ورته ولګم.
دا چې تاسو یو نوې شی زده کوي هم دا مهمه ده. رښتیا ګلپری ته ډاکټر ته تللې وې څنګه شو څه درته وویل؟
څه وایم زار لختي زما په قسمت کې به اولاد نه وي.
لورې دا سه ما وایا خدای مهربانه دی.
کومې ډاکټر ته تللې وې؟
لخارې وا ډاکټر راغلې وا ډیر لایق ده ویلې. نه پیګم څه وایم.
ډیر اندېښنه مه کوه ګلپری خدای مهربانه دی.
به شکه چې خدای مهربانه دی خو خدای دا دم غواړي چې اولاد ولري. بل ورځ برات ته وایي چې بله ښځه کوم.
تا ګنانو څه ده لورې تر اوسه چې څه ونه ویل له دې وروسته یې هم نه وایي.
ګلپری اوس خو ډاکټري ډېره مخکې شوې ده. خدای مهربانه دی چې تداوی مو نتیجه ورکړي.
او زړه یې مه غورځوه
انشاءالله لمنه به دې ډکه شي. ښه نو له سبق ویل نه مو خبرې ډېرې شوې. ښه دی چې د اخلي پخلي له کتاب نه مو یو څه زده کړل. اوس به خپل درس بیرته شروع کړو.
زر لښتې هغه بل کتاب څنګه کیږي؟ نوم یې څه و؟
خپله دې ووایه حجرې ترورې.
د ټولنیزو موضوعات کتاب نه و؟
آفرین حجرې ترورې هماغه و.
هو حجرې ترور خو ډېره لایقه ده ډېر ښه ذهن لري.
هغه کتاب مو بخې شوی و ښه شو چې ما در په یاد کړ.
حجرې ترور رښتیا وایي. مونږ ویلي وو چې یوه ورځ به د اخلي پخلي کتاب وایو او بله ورځ به د ټولنیزو موضوعاتو کتاب.
هو ما ویلی وو. اوس خو مو پرېږدئ چې درس پیل کړو. سبا به له خیره اوله هماغه کتاب وایو.
ښه نو وخت کم دی زر لښتې نن به زه درس له مخې ووایم.
سمه ده کتابونه مو خلاص کړئ. درس مو کوم ځای کې وو؟ کومه پاڼه وه؟
د یو کلی زر غږونه ډرامې اوریدونکو ستاسو له نظره د یوې لوستې ښځې مثبتې اغېزې د هغې په کورني ژوند کومې دي؟ ستاسو د ځوابونو په تمه. د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازه
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې اونۍ خپرونه پیلوي. په روانه خبرونه کې ل یوې معلول انجلۍ سره غږیدلیم چې په خبرګو لاسونو او پخو فالج ده او د خلې په وسیله رسامي کوي. د خبرونه په دوام کې به د ژوند له نور اړخونو هم خبر شي. لما مسودی نیازی سره وسی خو په سر کې به ل نجيبي زمان نه د خځو پاړه دونه مهم خبرونه واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان میرمن اوس د چا استاذ توپ ته ارتيان لري. محمد اشرف غنی چې په افغاني ټولنه کې د شوزو د ونډ د پیورچا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبري کولې ویل افغان شزي اوس د چا استاذ توپ ته ارتيان لري. دی وای افغان شزي نن ورځ ل خپل ځان څخه استاذ توپ کوي د نارینه او یا د نړیوال ټولنې استاذ توپ ته ارتيان لري. نن ورځ افغان شزي وزیران قاضیان پولیس او افسران دي. هغه زیاته کړه افغان شزی به له نارینه سره اوژه په اوژه پرمختګ کوي او حکومت په دې برخه کې مساواتو ته ژمن دی. خلیل زاد وای د نجونو د تعلیم مخالف کسان د پرمختګ دشمنان دي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي هر هغه څوک چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت کوي دوی جاهلان دي. زلمی خلیل زاد چې د هغه د مور زهرا په نامه د ده په شخصي لګښت جوړ سوی د نجونو په لیسه کې خبرې کولې ویل د نجونو د تعلیم مخالف کسان د هیواد د پرمختګ دشمنان دي. دی وای هر هغه څوک چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي جاهل دي، د پرمختګ مخالف دي او د سیمې د تمدن د بدنامي سبب دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راهلی په نوم د هغې افغان میرمنې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې چې له سوځولو وروسته مړه سوې ده. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړنه غیر انساني او غیر اسلامي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د راهلی په نوم د ښځه د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول سوې وه چې بیا د سختو ټپونو له امله په استقلال روغتون کې مړه سوه.
قدرمنو اوریدونکو، روبابا 14 کلن انجلۍ ده چې اصلا د غزنی د مالستان اوسیدونکې ده. دواړه لاسونه او پښې فلج دي. د معلولیت له کبله یې د ژوند 14 کاله د کوټې په کونج کې تیر کړي. روبابا د کابل ښار په یوې نسبتا لرې پرتې سیمه کې له خپلې وکسیزې کورنۍ سره ژوند کوي. د روبابې کوټې ته په ننوتلو رنګارنګ رسامیو ته متوجه شوم چې په ډېر ظرافت او زحمت ښکل شوې وې. خو که دا رسامي یو عادي انسان رسم کړی وای شاید دومره مهمه خبره به نه وه. خو دا چې د روبابې پښې او لاسونه فلج دي او دا په خولې دا هر څه رسموي دا نو د حیرانتیا خبره ده. یو کال کېږي چې دې هنر ته یې مخه کړې. د خپل زړه ناویلې خبرې د خولې په واسطه تا په تصویر کې بیانوي. روبابې رسامي د ځان د مصروف ساتلو لپاره پیل کړه. لومړی په دې برخه کې استاد هم نه لري خو په اوس کې د رسامي یو استاد هم لري. دا چې څنګه روبابې د رسامي رشته غوره کړه او څنګه یې د هڅه وکړه دا وایي. کله چې با په کور کې یوازې ونو د دې لپاره چې ساتي تیر وي رسامي به یې کوله.
ما یو سال مشه کې نقاشي
مې زما یو کال کېږي چې نقاشي کوم خو مخکې مې کوم استاد نه لري. په اول کې راته ډیره ستونزمنه وه. ډیره به خفهوم څوک نه و چې ماته یې د رسامۍ په برخه کې لارښوونه کړې وای. ډیر کوښښ مې وکړ چې پرمختګ وکړم. تاسو خپله زما رسامۍ وینئ دا ټول مې پرته د استاد له لارښوونې رسامي کړې دي. کله به مې چې کورنۍ چیرته په مېلمستیا لاړه نو زه به یوازې په کور کې پاتې وم. ډیر به مې زړه په تنګ و نو ځکه به مې رسامي غوره کړه او دومره پرمختګ چې مې کړی دا مې ټول د خپلو زحمتونو نتیجه ده.
روبابا
وایي دا چې به کله کور کې یوازې وه او زړه به یې ډیر په تنګ شو نو په پټه به یې د خپلو خویندو کتابچو کې رسامي کوله. نو کله به یې چې خویندو خپلې کتابچې لټولې په روبابې به یې شک نه کاوه ځکه د دې لاسونو خو کار نه کاوه. د روبابې په وینا هغه احساس او درد چې د دې په زړه کې د یو نشي کولای بیان کړي په تصویر کې بیانوي. د روبابې په اتاق کې د رسامۍ مختلفې تابلوګانې ښې وې خو یوه تابلو چې زما پامې ځان ته واړوه د لیوه رسامي وه چې ډیره په مهارت او ظرافت رسامي شوې وه. له روبابې نه مې وپوښتل چې څه علت و چې د لیوه رسم وباسي. نوموړی وایي دا رسم یې ځکه ایستلی چې لیوه ډیر با غروره حیوان دی او سترګې یې د دې ډیرې خوښیږي.
احساس ما که بیان نمیتونم به پیش یک انسان
زه کوخه کوم هغه احساس چې زما په وجود کې دی او نشم کولای نور خلکو ته بیان کړم. غواړم د تصویر لارینی د زړه خبري ووایم. دا لیوه چې تاسو یې ګورئ ځکه مې رسم کړی چې دی حیوان سره ډیر مینه لرم. دا حیوان مې ځکه خوښ دی چې ډیر غرور لري. کوخه مې وکړ چې ډیر خطرناک رسم کړم او خلکو ته وښیم چې افغانان هم لکه د لیوه په شان با غرور دي.
کوشش کوم چې یې ګورګه خطرناک بکشم.
روبابا وایي د لیو رسامي تری خلکو په زر ډالر هم غوښتي ده خو دا اوس تصمیم نه لري چې خپل رسامي خرڅ کړي. غواړي په نندارتون کې ننداري ته وړاندې کړي. روبابا وایي دا اول نه پوهیده چې رسامي هم مخصوص پنسلونه لري. کله چې پوښ و بیا یې پنسلونه واخیستل او اوس د استاد تر نظر لاندې رسامي کوي.
اول ها اصلا نم فهمیدم که پنس نقاشیم یک پنسل داره.
په نمره وختونه کې نه پوهیدم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري. مخکې به مې په عادي پنسلونه کار کاوه. کله چې پوښوم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري بیا مې له دې پنسلونو ګټه واخیسته. کله چې یو څیره رسمو نو له تیار پنسلونو کار نشو اخیستای. له ایچ پنسلونو بی دوا بی چلور بی شپاک بی لاس انتر بی چوار لسمی هم کار اخیستای. اوس د رسمي استاد هم راترځي او درس راکوي. غواړم لمړی پنسلي رسمي زده کړم، بیا وروسته نقاشي هم شروع کړم.
سب به آب رنگ شروع کړم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ربابی تر اوسه شاوخوا د رسامي شپې ته سره رسم کړی چې له هغې جملې نه یې ځینې دوستانو ته ډالۍ ورکړي او اوس ورسره څلوېښت رسامي اثر موجود دي. په اول سر کې چې کله ربابی رسامي کوله، حتی د رسامي ابتدایي وسایل هم نه لرل. بیا یې د دوستانو له جملې نه یو چا ورته تخته او نور وسایل راوړل. خو اوس یو استاد هم لري چې صابر نومیږي او هره پنجشنبه ربابی ته په مسلکي ډول رسامي زده کوي. استاد صابر د ربابی په اړه وایي:
کارش خیلی خوبه،
کار یې ډیر ښه دی، پیاوړتیا او دقت یې د ستایلو وړ دی، تناسبونه ډیر ښه رعایتوي، ډیر ظریف کار کوي، ډیر کارونه یې په علمي ډول رعایت کړي. زه داسې فکر کوم چې مخکې هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ورسره کار شوی، خو په هر صورت کار یې ډیر ښکلی دی. د ربابی کارونه ډیر په عیني طرحې ولاړ دي او مفهومي مسایل پکې کم لیدل کیږي، خو زه تصمیم لرم چې ورو ورو یې ذهنیت د مفهومی نقاشه په لور راولم. ولی اوس ډیر ریالیستیک کارونه کوي. د ربابی ټول مهارت په دې کې دی چې خپل کار په امید تر سره کوي.
چې اومده به یک امید یې کار کرده.
د ربابی مور معصومه د ربابی په حق لوای، ربابه ډیر زحمت کا شنجلی ده، په وجود کې ډیر توانایي شته او پرته له استاد لیکل او لستل کولای شي او حتی د پخو پګوتو موبایل او فیسبوک هم کاروي.
دغه یی چې استاد لري یاد ندیده،
هیڅ استاد ربابی ته درس نه دی زده کړی. خپلې په کور کې له خورګانو لیکو لوست زده کړی. هغه چې څه لیکل او لوستل دی ورته غوښنولې، هغه یې پیسې تکرار کړی. ډیر زحمت ایستلې، قلم په خوله کې نیسي، کتابچه په فرش کړي او دا ورکته کیږي درس لیکي.
سرخی ته پاین میګره نوښتار اون منجمونه.
خو ربابی د دې ټولو کارونو ترڅنګ د ژوند سختي ورځي او محرومیتونه هم تیر کړي. ډیر کلونه د کور په یو کونج کې پاتې شوی، خو دی بیا هم مبارزه کړې او ځانې تر دې ځایه را رسولې. خو ربابا ګیلمنه د وای مورې په ورځ ورځو د ولچر لپاره مختلفو ادارو ته ورغلې، خو هیڅ اور سره مرسته نه دا کړې.
اته مادر د هابور به خاطر یک ویلچر رفته.
مور می په څوڅو زله دیو ویلچر په خاطر مختلفو مؤسسو ته تللی، خو هلته یې جړلې، خو هیڅ چا یې غږ نه دی اوریدلی. حتی زه هم ورسره لاړم او زماره سمې ولیدې، ورته ومې جړل چې یو ویلچر راکې. دومره حق خو په تاسو لرم، راته ویل چې موږ اوس ویلچر نه لرو، بیا درته زنګ وهو او ویلچر به درکړو. تر اوسه هم لا خبر نشته. اوس را سر ډیرو خلکو کومک وکړ، ویلچری را تواخسته، حتی له بهر نه راته زنګ وهي چې برقی ویلچر درلیګو. زه له ټولو ډیر مننه کوم، خو هغه خلکو چې ما سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه، نن راځي ما توای موږ په تا ویړو، خو کله چې ما دوی ته ضرورت لره هیڅ مرسته را سره ونه کړه. مور می ډیر ورته وژړل چې زما له لور سره مرسته وکړي، خو دوی می په مور غوسه شول چې ته ولې ژاړې، ځکه چې لور دی معلومه ده. خو مور می د دې لپاره ژړل چې لوري درس نه دی ویلې او دا خلک ترې راټول دي، عکسونه ورسره اخلي. د مور زړه می ډیر دردیدلې، خو لزړه نه څوک خبر نه
لري. انا د زلي مو کاڅ خبر نهسته، کوشیدل ما انا د دې
ځینې دوستانو یې بیا مرسته ورسره وکړه. دې ته یې ولچر او نور وسایل واخیستل. خو له هغو کسانو ډیره ګیله منه ده چې له دې سره یې وعده وکړه ماتر نه یې پوره نه کړه. اوس راځي او دې ته وایي موږ په تا ویاړو. د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو د پوهنځي استاد علي امید هغه څوک دی چې ربابی رسنیو ته معرفي کړه. نوموړی وایي ربابه ډیره لایقه او بااستعداد نجلۍ ده.
متاسفانه بگویم که استعداد ربابه
بدبختانه وایم چې د شپاړسو کلونو په جریان کې د ربابی د عمر ډیره برخه هسه ضایع شوه. صرف یو کال کېږي چې د رسامۍ په برخه کې کار پیل کړي، خو اوس هم لا ډیرو جوړښتونو سره آشنا نه ده. ما ربابه څو غونډو ته بیولې چې په یو غونډه کې ربابه هم وستایل شو او دې په خپل خبرې وکړي، او همدارنګه مو یو مکتب ته بوتله ربابه په مکتب کې ډیر د خوخه احساس لري ځینو دوستانو وعده کړي چې ربابه به هر ته په بورسیه ولېږي چې د هنر په برخه کې وکولای شي په مسلکی ډول زده کړی وکړي او ټولو معلولینو ته یو مثبت مثال شي
یو الګوی مثبت وشم
ربابه سره لدی چې معلوله ده او په ډیر محرومیت کې ژوند تیر کړی خو خپل نور ژوند ته لوړې هیلې او امیدونه لري
آرزوهای ما زیاد سن
ما هیلی دیری دی یوه هیله می داده چه دا آغا خان پا موزیم که می آثار ننداری تا وراندی کرم غوارم دا بشری حقونو رئیس او هم دارنگ دا شهیدان او معلولین و چارو رئیس ببینم او تری غوخته نوکرم چه لما سرم رست وکری زدل تا پخو لندی کیگم زنه غوارم دا کوتی پا کنشی کنم لدی جوند استری شویم غوارم هاگو انسانان غندی جوند وکرم چه زرای تنگ شی بیرون وزی او تازه هوا تنفس کوی
مثل انسانایی که دست پا دارن و وقتی دلش تنگ میشن بری هوای تازه میرن
ترنو اوریدونکو ربابا وای هغه اشخاص چې روغ تن لري باید ډیر زحمت وباسي ځکه چې خدای پاک دوی ته توانایي ورکړي او باید سمه ګټه ترې واخلي او هغه کسان چې ماغونې معلولیت لري باید ځان ناتوانه ونه ګڼي او کورنۍ هم باید دوی ته روحیه ورکړي چې پرمختګ وکړي د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
آزادی رادیو لوونه تروو